سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ويم پایل به په خبرونو باندې وکړو. ایران نن دوه افغان وګړي اعدام کړل. فارس او اسنا خبری آژانسونو ویلي چې محمد رامز رشیدی او نعیم هاشم قتالی چې په اکتوبر میاشت کې د شاچراغ په نوم د شیعګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل شوي وو، نن سهار په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شوي دي. پر شاچراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او تر 30 زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. له ایران په یو بل خبر کې اورئ چې د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله شوې ده. د ایران دولتي آژانس ایرنا خبر ورکړی چې نامعلومو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو نن د ایران په ختیځ کې په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. ایرنا آژانس همدارنګه د سرچینو په حواله ویلي چې په څلور واړه بریدګر هم د پولیسو لخوا وژل شوي دي. سرچینو زیاته کړې د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زایدان کې د حمله کوونکو له ډلې دوه وې خپل منفجره واسکټونه چولی دي. د دې حملې مسؤلیت سم دلاسه چا نه دی منلی. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ګزارن ضد واکسین پیل شو. په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په دغه واکسین کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 400,000 ماشومان واکسینېږي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې داسې وخت د پولیو واکسین پیل شوی دی چې په روان میلادي کال کې په ننګرهار کې د پولیو 4 مثبتې پیښې راپور شوې دي. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یو ورځنۍ لوبه کوي. تر دې دمه د بنگلادیش ټیم د افغانستان لخوا د 322 منډو د هدف د پوره کولو لپاره لوبه کوي. بنگلادیش په 15 اوورونو کې 101 منډې کړي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان بالرانو له هغې ډلې راشد خان دوه وکټې اخیستي، فضل حق فاروقی هم دوه وکټې ترلاسه کړې دي او مجیب الرحمن او محمد نبی د بنگلادیش یو لوبغاړی سوځولی دی. په بیټنګ کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز 115 منډې وکړې، ترڅنګ یې ابراهیم زدران هم 100 منډې جوړې کړلې او په پای کې هم د محمد نبی لخوا 15 چټکو منډو وکولی شول. د افغانستان هدف 322 ته ورسوي. که افغانستان دا لوبه وګټي لومړنی ټیم به وي چې بنگلادیش ته په خپل ټیم کې په خپل هیواد کې په یو سیریز کې ماته ورکوي. د ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیره جانت ایلن وایي د نړۍ دوه لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه امریکا او چین باید د اقلیمي بدلون د موجوده ګواښ په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. میرمن یلن نن شنبه د چین له حکومتي چارواکو او د اقلیم له متخصصانو سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړي. بیجنګ ته د سفر پر مهال د امریکا د خزانې وزیر ویلي د امریکا او چین ترمنځ د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پخوانۍ همکاري ځینې پرمختګونه درلودل چې یوه بیلګه د پاریس د 2015 کال تړون وو. او د سوریې یو 29 کډوال ریان الشبل د جمعې په مازیګر د جرمني د اوستل شایم د ښاروال په توګه رسمن لوړه وکړه. الشبل اته کاله مخکې له سوریې جرمني ته کډوال شوی وو چې د 2023 کال په اپریل کې د سوابي ټولنې د 2500 ځایي اوسیدونکو لخوا د نوي ښاروال په توګه په څه باندې 55% اکثریت رایو وټاکل شو. د ځوانو ښاروالانو شبکې ویلي د دوی نه په یادېږي چې تر دې مخکې د کوم کډوال په 2015 کال کې جرمني ته راغلی وي او بیا د جرمني د یوې ښاروالۍ ښاروال ټاکل شوی وي. کسانو دا تاریخی پیښه بللې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سړی رادیو د تشناس مل د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو پستونځي خبرې کوو. پر لپسې وچکالۍ له اوبو څخه ناسمه استفاده او د اوبو نه مدیریت سبب شوي چې په افغانستان کې د اوبو د کموالي ستونزه کال په کال ډېره شي. داسې اندېښنې شته چې د اوبو د کموالي له کبله شاید ډېر افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. له بلې خوا د آمو سیند اوبه کال په کال د افغانستان لور ته زور کوي، کرنیزې ځمکې لاندې کوي او د ځینو کروندګرو په وینا د افغانستان خاوره د سیند پورې خوا ګاونډیو هیوادونو ته پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه د اقلیمي تغیراتو منفي پایلې تجربه کوي، ویل کیږي چې افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې تر نورو ډېر له اقلیمي بدلونه اغېزمن کیږي. د دې معنا ممکن دا وي چې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان او درسته سیمه کې د اوبو ستونزه نوره هم ډېریږي. نو آیا داسې لارې چارې شته چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي یا لږ تر لږه یې تاوانونه کم کړل شي؟ په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر عبدالله هیواد چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس دی، همداراز د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس شاخلی نعیم ملا سالارزی او په لندن کې د مزک پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو ک پښتنه لري یا نظر لري زموږ له ملمنو څخه سره مطرح کولای شي، ور سره شریکولای شي. لومړی شاخلی سالارزی، تاسو ته درځم د اوبو د کموالی په موضوع به وروسته خبرې وکړو. دا ستونزه له اقلیمي بدلون سره ستاسو په نظر تړلې ده او که نه ده، او که ډېره د اوبو له مدیریت سره تړلې ده؟ مهرباني سالارزی صاحب. شاغلی سالارزی، زما شاخ اوری سالارزی صاحب، تاسې له ستودیو سره وصل یاست؟ خیر، فکر کوم چې سالارزی صاحب زما شخ ناوري. ور بسو ډاکټر صاحب عبدالله هیواد ته چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. زما شخ اوري؟ سلامت اوسئ. بل د اوبو په ستونزه چې په افغانستان کې نن سبا خلک ورسره مخامخ دي، په دې بلې وروسته خبرې وکړو. اول که په دې لږ رڼا واچوئ چې د اوبو ستونزه له اقلیمی بدلون سره اړه لري، خصوصا په افغانستان کې، او کدی اوبو له مدیریت سره اړه لري؟
اول خطاست او سسی اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. چې رښتیا سي دا هم اقلیمی بدلون چې راغلی دی په هغه پوری تړاو لري، او هم چنان د اوبو د مدیریت هم یو ستونزه ده چې دا سره د اوبو کمښت کې یو لوی چلنډ مخته کېدای شي. ګوري موږ که خپل دغه تاریخ وګورو، په 1908 کې کله چې د افغانستان د یخچالونو سروې وسوله، په هغه وخت کې موږ تقریبا 13,000 یخچاله درلودله. یخچال هغه د یخبندانونو ته وایي چې د غرونو پر سر دی، او کال 12 میاشتې زموږ سیندیز زیرمو ته په متداوم توګه باندې اور کوي. کله چې سیلابونه خلاصېږي دا نو دا یخچالونه ویل کیږي او سندونه ته اوبو ورکوي، او دغه سندونه دي چې ځمکني زیرمې د اوبو زیرمې ته هم مدد کومک رسي او هغه خړوب کوي. د 10,000 دغه یخچاله چې موږ په 1908 کې دا سروې شوی و، دغه وخت بیا تر اوسه پورې که موږ وګورو تقریبا څه کم د 2,000 هم کم یخچالونه راپاتې دي. یعنی تقریبا د 20,000 زیاته یخچالونه ویلې شوي دي، او دا د اوبو په کمښت باندې یو ډېر لوی اغېز اچولی دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب هیواد. شاغلی سالارزی اوس په زما شخه اوري ان شاء الله. سالارزی صاحب، ډاکټر صاحب هیواد ویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورسره مخامخ دي، هم اقلیمي بدلون اغېز پکې لري او هم د اوبو مدیریت. په وروستیو 20 کلونو کې په دې برخه کې ځینې کارونه وشول، خو خلک وایي چې کافي کارونه شو، ډیر بندونه جوړ نشول. که چیرته اوبه ښه مدیریت شوي وای نو د افغانستان د سنځه به کومه و تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، وخت مو په خیر، خدای دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دا سکتور څخه دی چې داغه هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه یو خو په ټوله کې مونږ وګورو، په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول هغه لاملونه چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانید چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډیر کارونه شوي، ډیر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډیر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې د
ټولو تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډیرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په غو کې لانجوي، یعنی د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک درو. او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې مونږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه، د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغوی په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته آمادګي وښیي، ولې متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وې دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ووایم تر 2 میلیارډ ډالر پورې سرمایه ګذاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کو، او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې، ولې که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده چې دا غیر د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدلو ده، یعنی هلته بیا رښتون درلود. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکه پورې رسیدلې وه. دا غیر بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوي. د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغه ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه واڅ تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته موږ لګښت وکړو. دا غیر ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او اوبو د طریقه په ملیون ډالر د ابیاري په سکتور کې مصرف شو، همدارنګه د ښاک په اوبو سکتور کې همدارنګه بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبو موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ګونه کولای شو، او دا غي اونډه لداو چې موږ مالی سرچینې نه درلودې. تاسو بندرو ته فکر وکړئ، په بند باندې موږ د کمال خان بند استفاقه په نور بندر باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې، یا باید د نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې. کومکی ادارو مرسته ونکړه او د افغانستان داخلي بودیجه چې هغه د دې توانایي نه درلوده چې دا غټ پروژې په افغانستان کې.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان. اوس په دې تراشو چې په افغانستان کې د اوبو ستونزه اوس موجوده ده، د پرلپسې وچکالیو، د اوبو د نمدیریت او نور ستونزو چې زموږ میلمنو یادونه وکړه، نو حل لارې څه ده؟ په دې به خبرې وکړو. زموږ بل میلاد میلمه د ځمکې پیژندنې متخصص انجینیر صاحب خلیل احمد نادم دی. نادم صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر څه باید وشي چې دغه ستونزه چې ورځ په ورځ زیاتیږي؟ مثلا پرون موږ په کندهار کې د کبانو د روزنې په اړه بحث درلود. په دې بحث کې میلمنو راته وویل چې دوه کاله مخکې په کندهار کې 1.5 زر د کب روزنې فارمونه وو، لیکن هغه اوس 1.5 سلو ته راکښته شوي دي. او دلیل یې هم دوی دا باله چې اوبه کمې شوي دي، وچکالي ده. هغه ژور څا چې به یو کال مخکې په 40 متره کې اوبه ورکولې، اوس په اتیا کې نه ورکوي. همداسې کال په کال د څا اوبه ژوریږي او د ځمکې لاندې اوبه کمیږي. نو ستاسو په نظر خلک څه کولی شي چې دا مشکل کم کړي؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو او د ازادي راډیو درنو اولیدونکو ته، هر ځای شي دي
سلامات.
زه خپل سلامونه مې کلی وړاندې کوم. د اوبو مسله خو تاسو ته معلوم ده چې دا ډېر حیاتي مسله ده، او په جهان کې به نن سبا به پر تیلو باندې جنگ به نه وي، پر اوبو به شخړې رامنځته کېږي او مشکلات به پیدا کېږي. افغانستان با وجود چې د وچکالی په دنیا کې ستا او د تودوخې درجه لوړه شوې ده، او دا خامخا پر اوبو باندې، پر اقلیم باندې منفي تاثیرات لري. اما خوشبختانه چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په اصطلاح که اوبه ښه مدیریت شي، او افغانستان به د دې مشکلات سره به مخامخ نه وي. که چیرې زمونږ دومره سیندونه چې په افغانستان کې لرو، او دا سیندونه مثلا بندونه پکې جوړ شي، یا مثلا ځینې ښارونه چې لکه کابل چې د 501 میلیون پورې نفوس گنجایش درلود چې هلته ژوند وکړي، نورمال ژوند، اما اوس خبره 5 میلیونو ته رسېدلی، او دا خامخا په د اوبو په کمبوتي کې داسې دغه دی تا د نفوس هم تاثیر کوي. بل دا چې غلط استفاده د اوبو نه هم د اوبو په کموالی باندې تاثیر کوي. دا په کرنې کې مثلا موږ تاسې هغه سنتي سیستم دی چې اوبه پر خوشې کوو، پر دغه باندې، پر مزکو باندې، چې یعنی دا اندازه نه زیاد استفاده کوي. یا مثلا اوس چې دا تاګانی کنل کیږي او سولر سیستم دی، دا بیل کم اندازه بس سار د ماخامه دا به چالانی چې دا د مزکی لاندې اوبه کموي. بل پلانونه باید جوړ شي چې مثلا د کابل دپاره داسې پلان هم خو ما واورېده چې شته، چې د پخوا دا مسله و چې د پنجشیر د سینده یا د سالنګ د سینده مثلا اوبه کابل ته انتقال شي، همدام ډېره ښه خبره ده که چیرې دا کار وشي. یا نورو ښارونو ته مثلا اوس په هرات کې سلبا بند جوړ شوی دی، ولې کانالونه ورته نه دي فعال شوي چې مثلا دغه ګذره او پښتون زرغون ولسوالۍ ته اوبه ورکړي، یا شمال خواته اوبه او هغه نور ځای ته اوبه ورکړي. یعنی اوبه ذخیره کوو اما استفاده دغه نشته. یا کمالخان بند جوړ شوی دی، اما کانالونه ورته نه دي جوړ شوي چې استفاده وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې باید دولت په پام کې ونیسي، او په آینده کې ښه پلانګذاري وشي دپاره.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو تر شنه عثمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د اوبو پر ستونزې خبرې کوو. د افغانستان د اوبو د ستونزو په لړ کې یوه هم د امو دریا د اوبو ستونزه ده. له یوې خوا اکثره سیمې مو له وچکالۍ په تکلیف دي خلک، او له بلې خوا په هغه برخه کې چې اوبه بهیږي، هغه اوبه په ځای دی چې استفاده ورڅخه وکړو، هغه راځي د خلکو کرنیز ځمکې ورانوي، ویجاړوي. کال په کال د آمو سیند د افغانستان خواته زور کوي، او د خواته کرنیز ځمکې تخریبوي. ډاکټر صاحب، هیواد تاسې دا سیمې له نږدې کتلی دي، څه فکر کوي چې آمو سیند څومره د افغانستان خواته زیان اړولی دی او د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ ډاکټر صاحب هیواد، ډاکټر صاحب هیواد زما خبري اوري؟ فکر کوم چې ډاکټر صاحب هیواد زما ژغ ناوري. خیر، له دوی سره به کوشش وکړو چې بیا تماس ونیو. څو قسم دی له سټوډیو سره وصل دي ډاکټر صاحب؟ بله بله، اوس تاسو ژغ راغی.
ما دغه ویل ما د خوشبختانه تیر هفته په دغه منطقي کې وم، او د عامو رود مې د نږدې څه وکړې. موږ په دامو په رود کې تقریبا 2% موږ شریک یو، او نورو به شي د تاجکستان او یو مقدار وبد قرغیزان په مسره په عامو کې شریک دي. او د مزه کې مشکلات چې دي چې رښتیا څه چې دا سرحدي سیمې ولولې اصل کې دا چیرې چې زموږ راغه سرحد دی، د چیرې قرار دی چې عامو په کوم ځای کې تسوي وای، دا هغه تقریبا کوم نقطه ته زور غلم، دا هغه څلور یا پنځه کیلومتره یعنی عامو په بسر کې د دوی پوسټ پرته وي، او بیا په منځ کې د جزائر جوړ شوی، جزیرې جوړ شوی دي، او د اوبه به تیر شوی د افغانستان خواته، او دا هر ورستر بلی پوری د دغه د اخو تمزکی شې دي، د قندوز او د تخار د منطقي چې د امو د روز سره مشو شوی دي، د تمزکی تر اوبو لاندې کړی دي، او دا غوي د دغه د پاره پیسې لا باندې دا مخه وري دې د پاره هیڅ تدابیر نه دی نیول شوی، او رسر بلی پوری او چپکیږي، یعنی د افغانستان د خاوري شې دي، یا مزکی چې دی هغه در رغه باندې کړی دي. او تاسو دا په خواني حکومت کې د پاره څه تدابیر ونیول شول، او اوس خو د اوسنۍ حکومت خو دې پلان لري شې د پاره لري، او دا یو ډېر لوی سنځه ده چې موږ ونه تاوان یو تاوان ده چې زموږ ځکه او کرنیزم ځکه موږ لاس دي، په دوام دا چې همسایګان چې دي هغه خپل پوسې نور هم پولیسان رو خاطر خوځي.
بله، آیا هغوی چې د افغانستان خوا ته خپلې پوستې را انتقالوي د نړیوالو قوانینو له نظره څنګه ده؟ اصلا خو د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ پوله همدا آمو دریا ټاکل شوی دی، هغوی دغسې ادعا نشي کولی چې همدا سیند دی، او که نه دا معلومېدی شي چې سیند دې خوا ته را شویدلی دی، به اصلي سرحد آخوا ته دی.
نخه از مرد شمالی سرحدونه شدی تا بلکل دی دیفاین دی، او پیلرون معلوم دی چه پا کم زایی که یعنی پا داره که کارتوگرافی که در از مرد در از تا چه مثلا سرحد بایش پا کم زایی که، او در از مرد مندنی از سرحد سرحدون چی دی از تارون یا سرحد داره چه دی شدی جورا کرده اگه برحال دی، مګر دوی خپل مختلف وزیرو ته اوس خبره دي نه چې دوی یعنی څومره مخ لري، هر څو چې دوی مختلف مجبور دي چې دوی بیرته یعنی صحیح اکاونټیبل یو حکومت راشي، دوی مجبور دي چې بیرته وخوځي خپل ځای ته. دا هم ځکه چې اخوا ته خرابیږي، د افغانستان اخوا ته خرابیږي، هغه د دغه د تنظیم لپاره د یو ټیکنیکي بودیجې ته ضرورت دی. یعنی اوس هم تقریبا د افغانستان زړه سره ولې سم چې یعنی په باز ځای کې 15 کیلومتر، په باز ځای کې 8 کیلومتر، په باز ځای کې 15 کیلومتر د افغانستان ځکه یعنی د امور افغانستان په تاسو خو زیات دلیلي.
بله،
دا ډیر لوی څه دی، یعنی خبره ځنه ده چې دوی کومه خوځیږي، نو دوی از موږ خاور نه سي ایدا خو یو خبره بل ده چې اخو دمځي کې خرابې کل شي، دوی بیرته مأکد نشینو چې خپل یعنی په نېشنل سرحد باندې او عمومي سرحد فقري سرحد باندې کدي بیرته راسي، بیا روډ زموږ خاطر غلي او دا ترمیمول او بیرته راخوځول دي خاطر د امرود هغه ډیر یو لوی څنګه دا او ډیر پر مصرف کار دي چې اوس هم یعنی نو وخت دي چې یعنی څوک په قدرت باندې په افغانستان کې هغه یو اقدام د دې لپاره باید چې حتی عاجل وشي چې دې مخنیوي.
بله، ډیر زیاته مننه سالار صاحب. د امو د سین د غاړې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور ته دا کار شوی. دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري، ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه.
بله، څنګه چې تاسو وویل، یو خبر یادونه باید وکړم چې هغه بین المللي قوانین چې دي د هغو د رویا هغه کارونه چې د آمو سیند هغه اخته یا د مرکزي آسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلي شوي دي، یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا، چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې د هغې د رویا باید د سیند دواړو غاړو ته کار وشي. نو دا او کله چې یو شریکو په شریکو اوبو کې یو هیواد د سیند یو طرف ته کار کوي، نو طبعاً د سیند هغه مارفولوجي یا ساختار چې دی په هغې کې تغییر راځي، نو هغه طرف ته ساختمان جوړیږي، د هغې اوبو ټول فشار زموږ طرف ته راځي چې ډېرې ځمکې څنګه چې تا وویل له منځه وړي دي. دغه په سلهاو کیلومتر چې دی د هغې دپاره د استنادي دیوالونو پروژې چې یو څه باندې په جمهوریت کې کار شوی وو، ولې څنګه چې ما مخکې وویل د غټې بودیجې ته اړتیا درلوده، او د هغې تر څنګ د ټولو نه مهمه خبره دا د جمهوریت دپاره دا وه چې څنګه موږ کولای شو چې په دغه اوبو کې په بین المللي سطح باندې ځان شریک کړو. څنګه چې ورور ورته مخکې اشاره وکړه، د آمو سیند تقریبا تر 10% اوبه چې دي د افغانستان په جغرافیه کې تولیدېږي، او دغه اوبه چې دي ډېر په غیر عادلانه توګه او غیر منصفانه توګه باندې دغه اوبو نه د مرکزي آسیا هیوادونو استفاده کوي. د ترکمنستان یو هغه هیواد دی چې په دغه حوزه کې د 3% نه هم کمې اوبه تولیدوي، ولې د هغو د 10% نه زیات استفاده ترې نه اخلي. یو د دنیا د معتبرو قرارونو نه د بیارۍ دپاره چې په دنیا کې شتون لري په ترکمنستان کې، او هغه هم د دغه اوبو نه دی. نو تر اوسه پورې چې په دغه اوبو باندې د روس په مشرۍ باندې د څومره قراردادونه شوي په افغانستان پکې کاملا صرف نظر شوی، د هغې نه هېڅ غوښتنه نه ده شوې. نو په جمهوریت کې موږ د جمهوریت په آخري کال کې کله چې د افغانستان د اوبو د مدیریت مسؤول هم، موږ په ځانګړې توګه باندې د آسیایي هېوادونو سره یو مشترکه کمیټه درلوده او متواتر ناستې مو درلودې. کوشش مو دا و چې څنګه کولای شو چې موږ دغه ملکونه دې ته واداره کړو، او د دغه بحث په نتیجه کې یو هغه پروژه چې اوس په شمال کې تطبیقیږي د خوشتفه کانال د کسب اشرف غنی په خاص هدایت باندې، د دې په هغه ابتدایي مطالعاتو باندې موږ کار شروع کړو، د دې لپاره بودیجه پیدا کړه، او بالاخره دغه مطالعاتو په بنیاد باندې باید دغه پروژې یو صحیح ډیزاین شوی چې اوس د پروژې تطبیق جریان لري. خو زه خبر نه یم چې دغه ډیزاین سرته رسیدلی سرته نو در سره دلته زکه چې دا یو داس پروژه ده چې د افغانستان په تاریخ کې به د ټولو نه غټه پروژه دی وبو په برخه کې. نو کومنګ په صحیح توګه باندې په تخنیکی توګه باندې دا پروژه ډیزاین نکوه، دغه پروژه د وبو لا د چټمره زراعتي ځمکې دي، د دې باید زمینی شناسي وشي چې دا ځمکه د زراعت لپاره برابر ده نه ده برابر، که برابر نه وي دغه موږ خاوره څنګه تبدیلولای شي یا په کم نور کارونه کولای شي چې زراعت ته ماده کو. نو ټول دا کارونه چې دا په جمهوریت کې شروع شوی و، ډېر په مستقله توګه باندې، ډېر په تخنیکی ډول باندې، ولې متاسفانه د سقوط په نتیجه کې هغه ټول ظرفیت چې و هغه د منځه لاړ، هغه ټول پلانونه چې موږ د 5 کلن پلان درلود، موږ په 10 کلن پلان درلود، هغه ټول د منځه لاړ. خدای دې وکړي چې فعلي حکومت په افغانستان کې شتون لري، هغه پلانونه په نظر کې ونیسي او دغه اساسي کارونو ته په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په شمال کې هم فکر وکړي. د آمو سیند د استنادي دیوال لپاره د اوبو د ملي ادارې د چوکاټ لاندې موږ یو ډېر غټ پلان درلود چې په هغه کار شروع کړی و، د هغې سروجان هلته جریان درلود، د ډیزاین لاندې په یو ساحو کې موږ کارونه هم کړي. د آسیایي بانک د کومک په نتیجه کې موږ په آمو دریا کې ډېرې غټې پروژې تطبیق کړي چې ټول وطنوال یې شاهدان دي.
مثلا
هغه اکثره پروژې چې وي هغه د استنادي دیوال پروژې نه وي، ولې د بیارې پروژې وي چې ډېر غټې غټې پروژې په کندوز کې په ملیون هاو ډالر موږ په ټول ولایتونو په شمال کې پاره کې سرمایه گزاری کړې وه، تر څو هغه کانالونه چې مخکې شتون درلوده هغه بیا ته ورغو، او بیا بالاخره د خوشتېپې د کانال په نتیجه کې کله چې دغه اوبه موږ د آمو سیند نه راوګرځو نو دا نتورک چې دی دا ټول د سابقه پروژو سره وصل کو ترسو مونږ په شمال کې یو ډیر ځانګړی او مدرن زراعت ولرو.
ډیره زیاته مننه انجینیر صاحب. نادم د قوشتېپې د کانال په اړه ستاسو نظر څه دی؟ فکر نه کوئ چې د دې پروژې په نتیجه کې به د افغانستان او د شمالي ګاونډیو ترمنځ جنجال پیښ شي؟ او ضمناً د دې پروژې د اهمیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې څومره به په شمالي ولایتونو کې د اوبو ستونزه کمه کړي؟
د خوشتپی کانال خو واقعا چې د داوود خان د وخت د پلانو چې جوړ سمون تا هغه وخت کې شوروي اتحاد یو قوي هیواد او افغانستان متاسفانه ضعیف، موږ نس کولای چې دا کانال عملي کو پدې شي دوی. حتی زما په یاد چې فرانسوي متخصصین راغلي وو د تیلو په حساب کې هرات خاطه، هلته روسان اعتراض وکړ چې موږ اجازه نه ورکوو چې خارجی متخصصین موږ په سرحدات کې دلته راشي سروي وکړي یا استکشاف وکړي. دا مسله شته منته راځوی نه تنه چې د اول خوار د سرحدات په مسلې کې په دې چې ما په اداري جزئي کارتوګرافي کې زه رئیس علمي طایفه توریزم مالته خصه وکم چې یادونه وکم چې رښتیا هم او دا اوس مثلا د اومو سین چې په اصطلاح د ساحل چې زیب شوی دی یا مثلا نه خو تاکیمات شوی دی منتاسیا گواندیان دا سین دی خواد راغلی او دا پیلرونو چی کوردینات لری دا غو پیساب دی منگ مزک ها خواد پات دی. دلتا ضرورت بی چی حیات دی خارجه وزارت دا دفاع وزارت دا سرحدی سانگی او دا جوریدی او کارتوگرافی دا لوی داره چوز لوی داره نده سرحدی برخه بسر آیتان لارتی تا تسبیت کی چی سرحد چیری او اوس کما خواته راغلی او چون مزکی دی مونگ ها خواته پاته دی چی پسر آلت برت پوستی ایجاتی او سرحدات معلوم چی دا مسئله باید چی که نظر ونی ولی چی بل دا چی اوس پر آقا شلو کالی که دمر استنادی دیوانون دن پا کابل که چی جور سوی دی دا پسر آقا زورواکان و یا دا دولتی ادارات و یا دومره از جور سوی دی چی پا کافی اندازه که چیری پلان وی چی دوغ دیوالون سخه مون کولای شو چی دا آموسین به اصطلاح پا داره که استفاده بکو چی لکه استنادی دیوال استفاده بکو چی نور تخریبات ونه چی دا مسئله هم دیر مهم ده. دریم دا چی دا ترکمنستان پا مسئله که سال ارزه شد خصاب کرد چی دا رشته هم چی دا مرغاب سین داهم اوبه لری، یعنی دول اسمیاش دی دک دوبه ده دا اوبه مفت ترکمنستان تزی قران چی مونگ تاسی دا ترکمنستان بار تاخو دا سی تروس دا سی و آیت ندی تاکر سوی چی دا غا پختنه بکی چی دا غا پا کلون و کلون تاسی اوبه مفت وره پا مقابل که مونگ چی را کوی بیا دا مرغاب سین خود خندنه دا افغانستان دی بالا مرغاب دا مسئله نلت داخلی گی ترکمنستان ده چی دا غا سین پا مسیر باندی ترکمنستان دومره تاسیسات جور کوي دی چې مایی فالګونه دی بندونه دی چې دا حتی په سیلابونه هم چې د بل ناواده په نوم د چپچل چې سیلاب راځي دا سیلاب یو ځای کېږي هلته د ترکمنستان دپاره ذخیره کېږي او دا مثلا به چې دولت وڅېړي. بل دا چې مثلا موږ تاسې چشاک اوبه نه لرو د دې دپاره حتی ایران حاضر دی چې د آمو د سند د دوی پاپلاین وغځوي ایران ته چې څاک اوبه د افغانستان واخلي او مونږ چې دننه په افغانستان کې مونږ دا امکانات باید مساعد کړو چې د په اصطلاح د دغو اوبو نه د څښاک دپاره د زراعت دپاره مثبت استفاده وشي بندونه وشي کانالونه کش شي لکه خوشتپه چې مونږ د آمو د سیند نه د نورو سیندونو نه ډېره مثبته استفاده وکړو. تاسې ولیدل چې اکومرادو هغه جاپانۍ څومره په یو نفر انسان څومره کارونه په افغانستان کې وکړه د ننګرهار کونه د سندونو کې لغمان ټول ځای ته تاسو وګورئ چې اوبه ورسوله او متاسفانه د افغانستان دشمنان له خوا به شهادت ورسول شو.
بله تاسو خو د اوبو مسله یادوي زموږ ځینو اوریدونکو چې پیغامونه وسم زموږ په پیغام ثبتونکو ماشین کې شته خصوصا له بادغیس ولایت څخه دا شکایت لري چې د دوی اکثره سرځایونه ترکمنستان په خاوره کې ترکمنستان ځواکونو قبضه کړی دی. د دوی په ادعا او وای چې خپل سرځایونه ته نشیتلای وغوی ازغن سیمونه 1.5 کیلومتره ځینې ځای 40 کیلومتره دی افغانستان په خاوره کې د دوی په وینا نصب کړی دی. قدر به اوریدونکو که تاسو هم د اوبو د ستونزې په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ همدا شیبه کولی شئ موږ ته ټیلیفون وکړئ. زموږ د واټساپ او ټیلیفون شمیرې دي 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 او که غواړی چې یوازې ټلیفون وکړي نو دا شمیره په یاد لري 00 420 212 15 40 01. زموږ د خبرونې میلمانه دي د اوبو متخصص او د نوی افغانستان د څیړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس ډاکټر عبدالله هیوات او د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس نعیم الله سالارزی همدارس د مزک پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم یو اوریدونکی لرو ګورو چې خبرې کولی شي او کنه. مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. مهرباني کوئ لکه چې زما آواز ناوړی خیر بیرته به ورشو میلمنو ته. یو بل اوریدونکی هم شته خو ټلیفون یې لکه چې قطع شو. خیر سالارزی صاحب تاسو مهرباني وکړئ د اوبو په د عمود دریا د پروژو خبره مو وکړه. د افغانستان کومې پروژې یعنی لږ کار ته لږ پانګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه له کبله کمی شي؟ د بندونو به یادونه وکړئ کوم بندونه لږ پانګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پرې وشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې اولاند تفسیر وکړم که تاسو
یې مهرباني مهرباني
کله چې ورښت د اسمان زمکه ترازی نو تابن افغانستان حکومت چې د پټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې مونږ دا معلومول شو چې د افغانستان په جغرافیا کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي. ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هیوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثر دی نو اړینه دا ده چې موږ باید خپل ظرفیت اغل تجکو تر څو موږ وپوهیږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترند دی او څه مبالغه ده په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې موږ تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو له نظره یو مالدار یو پیاوړی هیواد دی. افغانستان متاسفانه زمنګ د اوبو د یو وګړي د لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا زر متر مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټانډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه دا چې د اوبو په موثریت باندې موږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې موږ په دې پوه شو چې زمنګ د اوبو مقدار څومره دی اولنې قدم دا رئیس څنګه چې ضرور مخکې اشاره وکړه د تغییر په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمنګ استاد یو اختیارونه ټول د منځ ته اکثریت او زمنګ استاد د اوبو منبع چې دا یو اختیارونه دي دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا اختیارونه د حفظ لپاره کارونه وکړي. بیا نو دا غي نو رسټ په واټر شټ کې یا په جغرافیا کې چې تل باران وريږي باید ډیر عادي کارونه نه چې هغه یو سرمایه گذاری ته اړتیا نه لري ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري. ته باید انجینر ولرې ته باید سرویر ولرې ته باید داسې خلک ولرې چې هغه عام ولسته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دا مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري دا یو اقتصادي قیمت لري دا باید ځای نه شي. هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو موږ د په هغه موسمونو کې چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو د بیارۍ دپاره. په هغې کې د بندونو جوړول یوازې د دې لپاره اړین نه دي چې موږ بیا تنه ښاک او یاد د یاري لپاره استفاده وکړو، بلکې موږ تاسو ته باید برق تولید کړو. په ټوله کې افغانستان برقي ظرفیت چې دی هغه د 500 میګاواټه برق نه هم کم دی، چې دا په دومره اوبو کې یعنی دا یو شرم خبره ده په واضحه توګه باندې. د هغې نه علاوه کله چې بندونه جوړ شي نو بیا کته باید د اوبو د انتقال لپاره موږ مختلفې پروژې جوړې کړو، د خوشتېپې کانال په څیر باندې. یو شی چې هغه د جمهوریت په وخت کې زه باید یادونه وکړم چې په جمهوریت کې موږ ډېر څه کچو، هغه بیا رغونې ته کوو، هغه کانالونه چې هغه په ټول تاریخ کې شتون درلوده تخریب شي او هغه بیا رغول. ولې د نوي کانالونو په جوړولو کې موږ ډېره زیاته فکر نه دی کړی چې دا یو کمیو او باید وروسته دې نه باید هغه کانالونه جوړ شي چې د هغې په توسط باندې موږ نوي زراعتي ځمکې چې دي هغه دا بیا د لاندې راول. دا هغې نه وروسته په آخري قدم کې د اوبو لګونه ده. د اوبو لګونه زمونږ استاذ اوبه 90% د افغانستان په زراعت کې استفاده کېږي. ډېر په غیر منصفانه توګه، ډېر په غیر عادلانه توګه باندې خلک د اوبو نه استفاده کوي. کله چې سطحي اوبه په یو ساحه کې کمیږي نو خلک د ځمکې لاندې د اوبو استخراج ته مخه کوي، لکه په غټو سیندو ښارونو کې. موږ تاسو ورور ته اشاره وکړه، د کابل ښار کې د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې ده هغه په لسهاو متره لاندې تللې، همدارنګې په ټول عمده ښارونو کې. نو اړینه دا ده چې اول باید ښه حکومتداري په هېواد کې شتون ولري، چې هغه باید په دې پوه شي چې د اوبو مدیریت یعنې څه، د اوبو ډیپلوماسي څه ته وایي. دا هغې نه وروسته موږ ظرفیت ته اړتیا لرو، په دې کې شک نشته چې موجوده حکومت چې دی د هغې چارواکي چې دي اکثره هغه خلک دي چې هغو دیني زده کړې کړي دي، علوم دوی نه دي درلودل. نو هغه خلک چې هغې د اوبو په بخش کې تحقیق کړی، زده کړې کړي، کار یې کړی، د هغې نظر ته باید فکر وشي، پلان ګذاري د هغې په توسط باندې وشي تر څو د اوبو مدیریت په ښه توګه باندې مخې ته لاړ شي. دا غینا وروسته دویم مهم شی چې دی هغه د اوبو په بخش کې سرمایه گذاری ده. څنګه کولای شو چې موږ هغه غټه بودیجه چې د اوبو په مدیریت کې موږ ورته ضرورت لرو هغه ته کار وکړو؟ موږ د داخلي بودیجې نه څنګه دغه پروژې تمویلولای شو؟ دا غینا علاوه هغه بین المللي ارګانونه چې دي، لکه موږ مخکې چې ته ما اشاره وکړه، بانک جهاني دی، سی آی بانک دی، بین د یو ان ډیر ادارات دي، آی ایم ایف دی، هغه څنګه په دې باندې وتوانو چې د افغانستان د اوبو په سکتور کې کار وکړي؟ زمونږ خارجه پالیسي چې دا په تېر جمهوریت کې هم زه باید په واضح توګه باندې ووایم چې هغه ډېره محرم وه. یو ټکی چې موږ ډېر زیات د اوبو په سکتور کې په جمهوریت کې اورېده هغه دا و چې محرم، یعنی هر شی چې دی هغه پټ دی. په دنیا کې دغه اصول ډېر کم دي، په نورو هېوادونو کې هیڅ شی په دنیا کې محرم نشته. ولس باید د هر کړنې د حکومت نه خبر اوسي. صحیح ده، موږ په تېر شل کلونو کې د ډېرو هېوادونو سره هیڅ اړیکې نه درلودې، هیڅ د اوبو په اخلا مسره باس نه کوو. دا د افغانستان په توان باندې دی. باید موږ د اوبو د ډیپلوماسۍ د طریقه د بین المللي اصولو او کنوینسیونونو په نتیجه کې د ټولو هېوادونو سره باید موږ ورځ په ورځ باندې ناستې ولرو تر څو دغه منازعات چې دي دا موږ حل کړو او خپلې اوبه خپلې کړو. وس اوبه زموږ په هېواد کې تولیدېږي، ولې موږ په کنټرول نه لرو؟ ګاونډي هېوادونو ته ځي او هغې ترې استفاده کوي. کله چې موږ یو قرارداد ولرو، یو حقوقي سند ولرو د هېوادونو سره، موږ کولای شو چې د دغه هېوادونو سره د ضایع شوو اوبو په حق باندې بحث وکړو. ایران ته، پاکستان ته، مرکزی آسیا ته موږ په بلیونهاو ډالرو اوبه ورکړي دي چې هغې ته نه استفاده کړې دي درېږه.
لیکن خبری هغه وخت کېدای شي چې یو قوي حکومت وي، تېر حکومت امنیتي ستونزې درلودې او افغانستان داسې یو هېواد و چې یعنی خوش ګوته وه، یعنی په اسانه یې له افغانستان امتیاز اخیستی شوی. اوس هم عین حالت دی، یو داسې حکومت دی چې نړیوال مشروعیت نه لري، په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو که له هر چا سره خبرې کوي مجبوره ده چې امتیاز ورکړي. شاید هم همدا علت به و چې د اوبو مسله محرمه ساتل کېده او ډېرې څرګندې خبرې نه پرې کېدې. که نه داسې نه ده،
د اوبو د بین المللي یا د مرضي اوبو په اړه باندې دوه شیان ډېر مهم دي. یو دا دی چې هغه هېوادونه چې هغه د اقتصادي نظره یعنی استقلالیت لري، پیسې لري، هغه ډېر شاید دې شي ته فکر ونه کړي، ولې هغه هېوادونه چې اقتصادي ستونزې لري لکه افغانستان او نور تمیل کنندگانو ته اړتیا لري هغه نو بیا مجبور دی چې په همدغه ډیپلوماسۍ د لارې کوشش وکړي تر څو خلک په دې باندې وتوانېږي. زه څنګه چې ورته تا اشاره وکړه په جمهوریت کې واقعا د افغانستان د داخلي بدامنیو یو لامل چې و هغه د اوبو سکتور و. څومره چې مالته کار کړی او څومره چې دغه خلکو سره ما ناستې کړي زه نه پوهېږم چې د برنامې وخت څومره دی. زه کولی شم چې د مثال په توګه باندې د ایران تصدار کوم. د ایران په ټوله کې زما خپله شخصي ارزیابي دا ده کله چې ایران دغه معاهده زموږ سره امضا کوله نو دوی درې نوه پلانونه درلودل. اول کوته مدت یا لنډ مهال پلان یې دا و چې موږ دغه سند امضا کړو خپل هغه سټیک یا شرکت چې دی په دې اوبو کې واضح کړو چې وکړه او معاهدې ته امضا یې وکړه او علاقه یې ورته وښودله. دویم لنډ مهال پلان یې دا و چې په افغانستان کې بې ثباتي منځته راوړي چې موږ تاسو ټول د دې خبرې شاهدان یو چې ایران څومره یعنی موږ د اوبو پروژې چې به تطبیقولې ډېره بدامنی وه. نو په دغه 50 کالو کې دغه دویم پلان کې ایران کامیاب شو. درېیم اوږدمهاله پلان یې دا و چې په افغانستان کې یو داسې حکومت منځته راشي چې هغه حکومت د دې خبرو ته د ایران خبرو ته غوږ ونیسي او په معاهده کې تمدید وکړي قرارداد کې تغییر راولي چې د هغې قوي فکر یې دا و چې د طالبانو په راتګ سره به دا کار وشي. ولې هیڅ حکومت د افغانستان چې دی هغه د افغانستان د اوبو په سر باندې معامله نشي کولی ځکه چې دا یو ملي معامله ده. دا د افغانستان د خلکو حق دی. نو په دې درېیم اوږدمهال پلان کې فسیلي وخت داسې برېسي چې ایران ناکام پاتې شوی دی. نو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید د اوبو حکومتدارۍ ته ډېر فکر وکړو تر څو وکولای شو چې د افغانستان دغه اوبه چې دي دا د یو د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره موږ استفاده کړو. د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره ډېر سکتورونه دي چې په هغه کار کول امکان لري لکه د معدن استخراج لکه د تیلو استخراج خو نور ټول سکتورونه چې هغه ډېر قوي سرمایه ګذاري ته اړتیا لري. ولې زراعت او د اوبو سکتور داسې دی چې دا نسبتا په کمې سرمایه ګذاري سره کولای شو موږ چې د افغانستان اقتصاد ته کار وکړو.
صحیح ډیره مننه سلامت وسې انجینر صاحب. نادم مخکې ډاکټر صاحب هیوا دوول چې د افغانستان اکثرا د اوبو زیرمې یا کنګلونه په ویل کېدو دي او دا لړۍ به دوام پیدا کوي ځکه چې هم اقلیمي تغیرات دي او افغانستان تر دې تغیراتو مخکې هم وچکالۍ لیدلې وي او هر څو لسیزې وروسته له بدو وچکالیو سره مخامخ کیږي. فکر کوي چې داسې لاره شته چې دا کنګلونه چې پاتې دي دا ویلې نشي او خوندي پاتې شي؟
اول خو زه د سلازی صاحب سره موافق نه یم چې په افغانستان کې اوبه لږ دي. په دې چې اول خو تاسو که نقشه د افغانستان وګورئ چې زما رشته هم نقشه دی په افغانستان کې تقریبا 15% غرنۍ هېواد 15% اواري ده او په تناسب دي اواري او تناسب چې سندونه چې په افغانستان کې تاسو وښمه دي آمو نیولې هلمند نیولې مرغاب نیولې کونړ نیولې پنجشیر نیولې لوګر نیولې دا ټول د کوکشین نیولې دا ټول سندونه چې وښمه دي یعنی په کافي اندازه موږ تاسو اوبل رو په شاد د دې چې خه مدیریت چه او خه مدیریت په دې چې خپل د بندونه کولای شي چې طبیعت ته تغیر ورکړي په اندازه چې اوبه ذخیره شي په اندازه تغیرات په طبیعت کې راوستلای شي. ما په قرغیزستان کې کار کړی په دغه دوه بندونه کې چې په نوم د تکتاګول او کورګسای په نامه و چې یعنی تکتاګول تقریبا 215 متره ارتفاع درلود یو زرو 200 میگاوات برخه وکوله او اویا کیلومتر لاندی په نوم د کوربسایر یو سلو 15 متر دغه ارتفاع 800 میگاوات یعنی دوه باندې برق دوی تقریبا 2000 میگاوات برخه وکوله او دوی په پلان د ورځ په دغه سینچ نارین په نام یادیده 12 باندې برق په دوان جوړ بندونه جوړ. الان چې ما چې مقایسه کړه د مرغاب سند او دغه سند اندازه د اوبه شکل دی اراضي او سرعت اوبه د ټول تقریبا مشابه وي. یعنی مونږ کولای شو چې په دغه سند باندې دومره چې دوی جوړولی شو مونږ هم جوړ کړو یعنی هم اوبه ذخیره کړو هم په کافي اندازه برق مثلا دا کړو یعنی د اوبو مهار مونږ کولای شو دغه مشکلات مونږ په څه د حل لار پیدا کړو. دا مشکل کار نه دی کڅام ویم چې ګرموالی یا تودوخه د مزګي تودوخه پر اقلیم باندې تاثیرات لري او کموالی راځي. اما به افغانستان د عمره اوبل لري چې تدیر اندازه پوری بل دا چې مثلا په زراعت کې خطري سیستم دی رامنځته شي، قانون دی استفاده د اوبه دی رامنځته شي، یعنی په خپل سر استخراج د اوبه په زراعت کې چې سهار د ماښام سولر موټر پمپونه چالان وي او بېله کوم بېغوره په اصطلاح اوبه استخراجي دا باید مخ ونیول شي او تاسو کولی شئ چې یعنی د اوبه مشکل حل کړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. فکر کوم چې اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ، آزادي راډیو ده. مهرباني کوئ.
محمد یار نوم یې زو.
مهرباني کوئ.
ما دا موضوع دې څه پاک کړه، دا موضوع نن شاید.
بله صحیح ده، تاسو موضوع نه دا اوریدلې، موضوع دې او بوستون زده کړی او بوستون زلري، بیا تلیفون وکئ. اول موضوع واوري بیا لطفا تلیفون وکئ. بل اوریدون کیندا بل اوریدون کین لرو بیرته به ورشو خپلو ملمنو ته. ډاکټر صاحب هیواد ټلیفون قطع دی، خو سالارزای صاحب او همدارس نادم صاحب را سره دی. د فیسبوک لاریم جنو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا نقیب الله توحید یار لیکلی دی چې وای په پکتیکا کې د ورځې په اوسط ډول له هرې څا یا برمې څخه 50-50 متر مکعب اوبه استخراج کیږي، چې نیمایی په ځای مصرف کیږي او نورې بې ځای مصرف کیږي. یوه ورځ په کندهار کې به دا موضوع بلی خواته تللی دی. یوه ورځ په کندهار کې ډیر خلک په اوبو باندې بوخت دي، نورې خبره نه لوستل کیږي متاسفانه. ټایپ سی کوي، لږې واضح کوي، خو خیر وربه شو دا چې اسراف کوي خلک له اوبو څخه، خصوصا له دې برمو څخه، هم په ښارونو کې هم په کلیو کې چې څاګانې ژور کیندلې دي او خپلې کروندې پرې اوبوي، او حتی ډېر خلک دا هم شکایت لري چې څومره چې دوی اوبه په کاري تر هغه ډېرې اوبه مصرفي شي. خلک باید څه ډول وپوهول شي چې دا اوبه کمیږي، بالاخره داسې وخت هم ممکن راشي چې یو څاڅکی اوبه هم نه وي، که څنګه سالارزای صاحب داسې امکان شته؟
په دغه ارته کې مونږ او تاسو کوګورو د پټیر جمهوریت کې د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره مونږ د اوبو قانون درلود چې په 2009 کال کې ډېر په استراري توګه باندې جوړ شوی او د پارلمان له طریقه تصویب شوی او چې ډېر زیات اشتباهات درلود. نو وروسته د ډېر کار نه مونږ په دې وتوانېدو چې په 2009 کال کې دا قانون کې تغییر راولو او بیا یې د ریاست جمهوری د طریقه تصویب کړو. بیا د هغې په اساس باندې د سطحي اوبو دپاره، د زمیني اوبو دپاره، د دې ټولو شیانو دپاره مونږ طرزالعملونه درلودل، مونږ راهنمودونه درلودل. ولې یوازینی شی چې په جمهوریت کې د ثبات د نشتون په وجه باندې یا د ملي ځواکونو په جنګ کې د دخیلت په وجه باندې چې دې کارونو ته وزګار نه و، هغه د قانون نه پلي کېدلو. یعنی دا واضح په قانون کې شته چې د ځمکې لاندې د اوبو نه باید خلک په څه ډول استفاده وکړي. ولې قانون نه تطبیقیږي او وطني حکومت کې ملي او امنیتي چارواکي چې دي هغه په نورو کارونو کې بوخت دي، تر څو دا قانون پلي کړي چې څنګه جنکۍ د مکتب د تګ نه مخنیوی وکړي، نو دې کارونو ته شاید چې وزګار نه وي. اګر چې یو دیکتاتور حکومت دی، دلته باید د قانون تطبیق ډېر اسان وي نسبت یو جمهوري حکومت ته. نو همدا ده چې خلک په ډېر غیر منصفانه توګه او په غیر عادلانه توګه باندې د اوبو استخراج نه استخراج کوي او په مختلف شیانو کې استفاده کوي. بل مهم شی دا دی، مونږ او تاسو خو په افغانستان په جغرافیه کې وګرځو، خپلو ځمکو ته وګورو، نو هغه منطقې چې هلته خلک وریجې کوي، یعنی شالی چې ورته وایي، هغه چې د هغې کښت کوي، نو هغه د هغې ځمکې د کانال په سر کې چې اوبه ډېری ځکه دغه فصل نه استفاده کوي، او دا یوازینی فصل دی چې ډېرې زیات اوبو ته اړتیا لري. ولې په هغه کانال اخیر ته لاړ چې بې ځمکې شاړي، ځکه چې هلته اوبه شتون نه لري. نو دا ټول هغه تخنیکي موارد دي د زراعت چې د دې لپاره مونږ د زراعت تحقیق ته اړتیا لرو، مونږ ترویج ته اړتیا لرو، مونږ یو قوي ادارې ته اړتیا لرو، تر څو د دغه تخنیکی ټیم او د ادارې په توسط باندې عام وګړي چې په ولسوالۍ او په کلیو کې شتون لري هغه په دې باندې باید پوه شي چې د زراعت بوټي چې دي نباتات چې دي دا هم د انسان په څیر باندې یو خاص مقدار اوبو ته اړتیا لري.
سلار صاحب په دې سربیره یو ځینې شاید هم لوړه سطح تاثیر ونه لري خو شاید تاثیر ولري، هغه دا چې ځینې وایي چې اوبه چې کله څوک خپل پټي ته ورکوي په داسې وخت کې ورکړي چې لمر نه وي، ماښام وي یا سهار وختي وي چې تبخیر نه شي، دا هم د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي که څنګه؟
په د اوبو په ضایاتو کې د دوه شیان یو تبخیر دی یو تعرق دی چې یو ته دواړه هغه شیان دي. دا زما په نظر باندې لمر شتون او نشتون په دې کې مهم نه دی. که په لمر نه وي او موږ ابیاري وکړو نو کېدای شي د تعرق نه مخنیوی وکړو خو تبخیر نه موږ نشو کولای، ځکه چې په کانال کې خو موږ اوبه نشو ودرولی. نو اړینه دغه دومره مهم سکتور نه دی، دا یو سایکل دی د دغه تبخیر او د تعرق په وجه باندې بارانونه چې دي کنه دا جوړیږي او بیا هم دغه سایکل چې دی ادامه پیدا کوي. ولې په خاص مقدار باندې باید د اوبو نه استفاده وشي چې هغه افغانستان کې نشته. د افغانستان زراعت چې دی د دې ابیاري تقریبا 90% چې دا 95% دا چې دا سطحي ابیاري ده. فلډ اریګیشن چې ورته وایي د ویالو په توسط باندې موږ ابیاري کوو چې په هغه کې تقریبا 90% اوبه ضایع کیږي د تبخیر په وجه باندې په ځمکه تکته دي. نور داسې نو مهمه ده چې موږ کانالونه باید د هغې پختکاري وکړو، د هغې نه علاوه ډېرې سرمایه ګذاري ته چلتیا لري
او د قطرهي سیستم رواج کو خصوصا چې اوبه کمې غواړي. خو مخکې دې چې په دې اړه تاسو یو نادم سم نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی ډېر منتظر پاتې شوی دی، اول بده تور شو چې وخت هم کم دی، لطفا تاسو هم لنډې خبرې وکړئ. مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو
مننه. سروان صاحب سلامونه تا ته استاد محترم مرنه ته برابر سره کني ولې دا پښتنه دا غاړه چې د منګر په منطقه کې د کاپیسا د پروان د منځ د پنځه په سیند باندې او باندې د داوود خان د وخت سروي شوې ده. باغداري په باندې په نام باندې ده نو اوس ملانونه کیږي، نو د ملمنوس خدای څنګه چې د باند په اړه څه وضاحت ورکړي او کداغه باند جوړ شي نو د اوبو سطح به ډېر شي او ډېر غټ باندې نو که د ملما دغه باند په
ډېره مننه سلام مرتضی د دې لپاره چې وخت کم دی. سالارزه صاحب دا موضوع به تاسو ته معلومی کړي لاند جواب ورکړي چې بیا انجینر صاحب نادم تم نوبت ورکړو. مهرباني.
په جمهوریت کې بل دغه پلان زموږ په نظر کې و چې کار پیو کو سره د دې چې په د پنځه په سیمه باندې موږ باند جوړ کو. یو بل ډېره مهمه پروژه چې د هغې لپاره موږ مالي امکانات هم د سیاحي بانک په توسط باندې پیدا کړي وو، هغه دا وو چې د پنجشیر د سیند نه موږ څنګه کولای شو چې دغه سطحي اوبه چې دي د کابل ته د پیپ په توسط باندې انتقال کړو تر څو د هغې نه د څښاک لپاره استفاده وکړو چې د کابل په ښار کې چې د ځمکې لاندې د اوبو کم موجوده حالات وو چې د هغې فشار کم شي. نو دغه شیونه زموږ په نظر کې وو. اوس ما ته معلومات نشته چون دولت رسمیت نه لري، بانکونه هلته کار نه کوي، نو فکر کوم چې که د داخلي بودیجې د توسط نه حکومت په دې وتوانېږي تدبیر شي چې خو خاطه که نه بیروني چې کومک زما په نظر باندې شتون نه لري.
ډیره زیاته مننه، متاسفانه چې نور وخت نه لرو چې ښاغلی نادم ته بیا نوبت ورکړو. له ښاغلی نادم څخه همدار له ښاغلی سالارزي څخه او ډاکټر صاحب هیوا څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی.
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی دور بشو په ډوډۍ د ژمې شپې رونکړې مونږ سره په ډمو د شیندلو روپۍ چرته دي تاسو پور پوکېږي او ښکلو روپۍ چرته دي تاسو پور پوکېږي او ښکلو روپۍ چرته دي کابینه تاوی ده هم حسین کیگی جیب کی مستاله کورتا دتل لور پی چرت دی